آزادی رادیویی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي راډیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې مو د نارنج ګل مشاعرې له حاله خبره وو.
سول لکنا وې دړم بشت موثر ادا سول لکنا وې دړم بشت موثر ادا جنگ زفر بوید ار صد مر پیر ادا.
پروفیسر عباسین یوسفزای د شعر پاړه راته غیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
د ژوند ته چې کوم پیښې دي، کوم مسلې دي، کوم ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غي نه انکار نشته.
په لوګر کې د کتاب جشن لې و تنظیمون کې منتشر شاهی سره مرکه لرو.
دیوان ورې نه بل راي توړل دا خو هم ګدار نه دا کی کتابونه باید ولوستل شي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کرا سره پاتې شوي و به یې وری. ننګرهار کې د نارنج ګل کلنۍ دودیزه میله او مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې چې د ننګرهار ترڅنګ د نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا لسګونو شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر مینوالو او ځایي چارواکو ګډون کړی و، په جلال آباد کې د باچا خان په مرکز کې وشوه. د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره له شپږ پنځوس کلو راهیسې هر کال د پسرلي په موسم کې کله چې د نارنج ونې ګلونه وسپړي کېږي. دا استګنی مشاعری پاړه نور حال په دې راپور کې.
سول لکنا وې دړم بشپ موثر ادا سول لکنا وې دړم بشپ موثر ادا جنگ زفر بوید ار صد مر پیر ادا.
نارنج ګل هغه میله او مشاعره چې سکل پکې له هر بیته د سولې، امن او مینې هیلې راڅڅېدي. د نارنج ګل دغه دودیزه میله او مشاعره له تیرو شپږ پنځوسو کالو راهیسې هر کال د پسرلي په لومړۍ یعنی په وري میاشت کې ترسره کیږي او د سګنی هغې هیلې هم د سولې وي.
سولې پتا کې نو ادب دی راشه ستا لکه مې ولس کمبغ دی راشه نور ټوکرونه په بلا پسې د کمپنونو هم کمغ دی راشه.
په نارنج ګل مشاعره کې شاعران د خپل زړه خبرې، ټولنیز واقعیتونه او ترڅنګ د نارنج ګل د ښایستونو کیسې او زمزمې کوي. د افغانستان د څو لسیزو خو په ځانګړي ډول وروستیو جنگ جګړو، وژنو او نامنیو د شاعرانو پر خیال، فکر او ذهن هم بد اغیزه کړې ده او دغه وضعیت د پای په هیله دي. په دغه مشاعره کې لکوزی پښتونخوا هم شاعرانو د تیرو کلونو په شان برخه اخیستې وه. د دوی په شاعرۍ کې هم د ټولنیزو دردونو څرکونه لیدل کېدل.
ما ته په خپل نظر د زور شو درک لالیا ما ته په خپل نظر د زور شو درک لالیا تشنه درو کتل او ځان شو در نو رک لالیا ممتاز د ملنګانو پاول قطار کې
د نارنج ګل سګنۍ مشاعره کې د ننګرهار چارواکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل شاعرانو ته په خپله وینا کې وویل چې د سولې، امن، پرمختګ او مینې غږ چې د شاعرانو له خولې وځي تر نورو ډېر اغېز خندي او هیله یې وښوده چې شاعران دې په خپلو شعرونو کې خپلو خلکو ته تل درور ولی پیغامونه ولیکتوی.
ما هم دی خور او هم همدارنگ دی چو زوانان شیرونه چی کلاوار دل نسترگو که میوخ کراغلی استرگی میده کسوی. دلیل داو چی پهده که هم درد موجود دو او هم دی طولن حقیقی انظور موجود.
په نارنجګل مشاعره کې که څه هم د خزینه شاعرانو ګډون د پخوا په څیر نه و، خو بیا هم یو شمیرې وې او ځینو یې په خپلو شعرونو د نارنجګل مشاعرې رنګ جوړ کړی و. د یادونه ور د چی نارنجګل مشاعره په لومړي ځل په 1340 لمریز کال کې د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د جلال آباد ښار په سپین غر هوټل کې جوړه شوې وه.
دا کتاب ملګری د هغو ځوانانو ډله ده چې کتابونه راټولوي او عامه کتابتونونو ته یې سپاري. دوی تر دې مخکې د لوګر او پکتیکا پوهنتونونو له کتابتونونو سره د زرګونو کتابونو مرسته کړې وه. دې ځوانانو د روان کال دورې یا حمل میاشتې په 15 نیټه په لوګر کې د کتاب جشن هم جوړ کړی و چې د دوی په وینا ښه هرکلی وشو. دا دې جشن له یو تنظیمونکي منتشر شاهي سره مو مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. شاهی صاحب، تاسو په دې وروستیو کې د کتاب جشن په لوګر کې جوړ کړی و، که دغه جشن په اړه راته ووایې؟
کتاب جشن د کتاب ملګرو یو برنامه وه، کتاب جشن نندارتون و په لوګر کې، او دا پروګرام داسې و چې مونږ په دې دوستان نه کتابونه ټول کړل او دوستانو مونږ ته ډالۍ کړل کتابونه. بیا مونږ دا کتابونه بیرته هلته لوګر ته یوړل او یو ډېر غټ پروګرام ورته ونیو. دا کتابونه مونږ هر کتاب 50 روپۍ خرڅ کړ او زمونږ هدف همدا و چې دا پیسې راټولې سي. په کوم پیسې چې لاسته راغلې بیا بېرته مونږ اوس دا لګیو یو د نیالګیو جشن ترینوان لاندې مونږ بل جشن لرو چې هغه به په مکاتبو او مدارسو کې مونږ د همدغه پیسې چې کومې لاسته راغلې دي نندارتون نه په دغه باندې مونږ هلته نیالګي اخلو او مکاتبو ته وړو. او هغه کتابونه چې نندارتون کې مثلا اضافه سول مونږ سره، هغه مونږ د لوګر د کتاب فرنګ کوم عامه کتابتون سی ومغه غاغوی ته ورکړل تر څو خلک وشکه ګټ واخلي او که په دغه برخه کې کوم سر بیا هم پیسې پات سی د نیالګي نه اضافه سی نور کتابونه به هم اخلو. هغه هم د کتاب فرنګ کوم عامه کتابتون سی د بلوګر کې هغه باغ ته ورکو.
څومره کتابونه تاسو د کتاب جشن ته وړي وو او څومره خلکو واخیستل؟ نه تمه چې تاسو وچ څومره خلک به راځي ورته راغلل کنه؟
چې موږ سره وخت کم، موږ تقریبا یو میاشت کمپاین وکړ او د دې کمپاین په نتیجه کې 2000 شاوخوا کتابونه او مجلې موږ راټولې کړلې چې هغه موږ نندرتون ته وړاندې کړل. او موږ توقع صادقانه دومره نه وس خلک به راسي چون وضعیت ته پکتو، خو برخلاف دې موږ توقع خاصا د کتاب ملګرو څلور کاله مخکې سکل فعالیت شروع نو هغلته موږ همداسې ورته کمپاین نه وکړل. د لوګر پوهنتون کتاب تون ته هغه هم تقریبا عامه کتابتون ده، موږ شاوخوا 4000 کتابونه وړل او بیا وروسته دغنه پکتیکا پوهنتون ته شاوخوا 2000 کتابونه. هغه فعالیتونو یعنی تاثیرات ښکاري په لوګر کې دا کتاب د مطالعې فرهنګ او دغه مسایلو سره موږ ته دغه جشن کې ښکاره سو ډېر تاثیرات غورځولې دي. دغه جشن ته یعنی موږ توقع خلاف شکر د ډېر ځوانان راغلل او کتابونه تقریبا چې موږ کتابونه وړي ول نیمایي خرڅ ول، او یعنی دا ښه نښه ده د ښکاري چې ځوانان د مطالعې سره ډېر شوق لري او علاقه لري.
ډېر کتابونه مثال د کوم موضوعات اړوند و؟ یعنی په کومه برخه کې و؟
مونږ خو چون قید نه لرو چون خلک مونږ سره مرسته کوي او د دغه د کتاب جشن دغه اصلي عنوان هم همدغه و له ولس ولس ته او کتاب ملګري لکه امیش یاسه کړې داسې د ولس په منځ کې کار وکړي او د خلکو باور په دغه مثلا خپله چی شي کولی سي واته په دغه باندې مونږ دغه باور زیات کړو. کتابونه چون مونږ قید نه لرو سي دغه دغه کتاب مونږ غواړو په دغه موضوعات پړه دوستانو مختلف موضوعات مثلا سیاسي کتابونه ول ادبیات کتابونه ول اسلامي کتابونه ول یعنی مختلف موضوعات سره کتابونه ول سره یو نس ویلس مثلا مشخصا ادبیات ول سیاست چون دوستانو مرسته کړي وا د مختلف موضوعات کتابونه ول.
کله چې د کتاب لورنځي او لمسولینو سره خبرې کیږي یا مثال آ کسان چې هغه کتابونه چاپوي او خبروي هغه دا خبره ډیره کوي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خلک نه اخلي یا خلک زړه نه ښه کوي چې کتاب یو څو روپۍ ورکړي. نو په دغه سی وضعیت کې لکه تاسو چې خپل همکار کوي کتابونه راټولوي کتابتونونو ته یا دغه سی جشنونه جوړوي، ستاسو خپل تجربه څه ده؟ یعنی تغییر راغلی ده کنه وضعیت هماغه سی اوس هم کم خلک له کتاب سره علاقه لري؟
دا خو حقیقت ده چې افغانان کتاب سره ډېر علاقه نه لري، خو زه په دې باور یم د مونږ ملګري په دې باور دي چې دا باور سره لمنځه تللی ده. مونږ ملامت هم نه یو چې څلوېښت کاله جنگ تیر شوی په دې ټولنه کې او دا باور داسې منځ نه راځي چې مونږ لاس ترځنې ورته کینو. د مونږ یو هدف د کتاب ملګرو دغه ده چې کتاب ته د مطالعې د فرهنګ بیا ایجاد ته ستاسو ته باید کار وسي او دا واقعیت د خلک مثلا کتاب سره ډېر علاقه مند لري. دا خپل دلایل لري، په دې باندې هم ډېر بحث کېدی چې جګړه اقتصاد او دا مسایل ډېر تاثیر لري. خو زه خپل ډېر امیدوار یم چون دا ځل چې زه لاړم لوګر ته یعنی دا د ځوانانو د علاقه مندي مسول لزی امیدوار کړم په ټوله کې د کتاب او د مطالعې فرهنګ دا خو ضعیف ده په افغانستان کې. په روسیه کې لکه تاسو خپل خبرې نوي کتابونه چاپیږي، ډیر کتابونه چاپیږي مختلف عنوانونو سره مختلف موضوعات سره، یعنی فکر وکړئ هر خبرندوی ټولنه کتابونه چاپی. نو دا په دې معنی ده چې ځوانان مطالعې سره علاقه مندي لري، یعنی تر پخوا ډیره سوې ده. که چیرته علاقه مندي وجود نه لري نو خپرندې ولې مثلا کتابونه چاپي؟ څه چاپي په دې معنی چې علاقه مندي نه ځوانان علاقه مندي لري، خو دا په دې معنی هم نه ده سیم ګرور بس خوشاله سوسې ولا بيخي نه دنیا ګل ګلزار ده. یعنی هغه فیصدي سه پخوا ته وګوري لکه مثلا لاس کال مخکې ته وګوري یعنی یو څه فیصدي ډیره سوې ده علاقه مندي او اوس ځوانان شکر د خدي کتاب مطالعه سره ډیر علاقه مندي ډیره سوې ده. یعنی دا ځوانان توقع لري باور کوي ډیر ځوانان موږ ته ویلې سه مثلا باید کتابونه ډیر وي یا دغه سی ورته جشن یا دغه سی د کتاب اړوند برنامه باید ډیر سی. یعنی ډیر ځوانان سره چې نالته موږ غږیدل وینې زینه نو ځوانان علاقه مندي ډیر لري د کتاب سره د مطالعې سره او زه فکر کوم سی موږ ټول باید هڅه وکړو سی دغه سی حرکتونه ډیر کو داسې برنامه ډیر کو ترسو دغه علاقه مندي ځوانانو ډیر سی.
دا هم یو بحث چې څنګه کېدی شي دغه کتابونه چې چالو ستلی وي هغه بل څوک کې هم ولولي بل څوک کې هم ولولي، خو لکه تاسو چې خپل مثال کتابونه لنور راخلی به وړې کتابتونونو ته یعنی دا پروسه په هر ډول روانه ده کنه داس شوی دی چې مثال کتاب لیو چا راخستل شوی یو مثال په بل کتابتون کې بندي شوی دی چا نه دی لوستي یا یو چا خسته دی هغه دا سره ساتلای نه دی لوستي بیرته تاسو پوښتنه پسې کړی چې دغه کتابونو وضعیت څنګه دی یعنی لوستل شوی دی کنه ما سی پراته دی
د موږ دغه اول ځل چې موږ کوم کتابونه دی لوګر پانتون ته وړي ول شاوخوا سره ورزر کتابونه ول موږ خپل ملګرو ته ملي دی او موږ هڅه هم کوو موږ مثلا لکه تاسو خپل ویل دیوان ورای نه بل نه ته ودل دا خو موږ درد نه دوا کی او دا سه مثلا کتابونه باید ولوسل سي دا ډیر مهمه ده کنه کتابونه خو ډیر دي و هم دا اوس فکر وکړ هر کور کتابونه سه ځوانان د شوق لپاره هم کتابونه اخلي د سټایل لپاره هم اخلي ځان سره ګرځي غونډو کې کنه یعنی هر ملګری یعنی تاسو باور وکړئ ډیر کتابونه لري په کور کې خو دا کتابونه باید استفاده سي او د دې لپاره خو موږ هر اقل موږ خپل موږ هڅه هم دغه ده دوامدار موږ مثلا کوشش کوو اوس کوم کتابونه سم موږ لوګر پانتون ته وړي دي چې نه هلته موږ ملګري سم محصلین دي هغه هم ډیر راسه کې کتابتون ته لاړ سي راسي کتابونه ولولې ځوانان تشویق کی کنه نو موږ خپل خو شخصا موږ ملګري یو دای برنامه په سبب یو شخصي ژوند کې موږ غټ هدف ممدا غوږ موږ مثلا خپل ملګرو سره کینو هغه ملګرو ته مو یو سنور ملګرو ته وي کتابونه مثلا زه فکر کوم به ترنه ډالې کتاب ده هغه کتاب مثلا ول ولي کتاب مطالعه کې دوستان په دغه سره سره د مطالعه فرهنګ ډیریږي. او بل بعض دا سې موږ خپل پلان کې لرو سپاینده کې مثلا سې د مطالعه دایروي مطالعه یو واغه جوړ کو بلاګر کې سې مثلا کتابونه یو کتاب انتخاب کو او چوندا کار نور دوستانو په نور ولایت کې کړم. موږ خپل هم دا پلان لرو هغه هم د همدې لپاره دا سې بس موږ کتابونه سې وړي لوګر ته مثلا ډیر کتابونه مو وړل. اوس بل بخش دا سې کتابونه ځوانان باید استفاده وشو کې مطالعه کې. نو دې لپاره هم طبیعتاً باید سړی کار وکړي او برنامې جوړې کړي او موږ خپل کتاب ملګري په دې باندې کار کوو سې د مطالعې د دایروي مطالعې یو سیستم ایجاد کوو سې هغه کې ځوانان مثلا کتابونه ولولي او کتابونه مطالعه کړي خپلې ملګري نور دوستان ته ورسي.
شاهي صاحب د کتاب جشن په لوګر کې وشو. نیت مو دی چې نور ولایتو ته هم وغځوي کنه یوازې په لوګر کې به کیږي او دا یوازې سکه لو شو که په نورو کلو کې به هم کیږي؟
یوازې صاحب د کتاب جشن پروگرام یمګی والا فهمدا د سیدا وال کزوندو ان شاء الله تعالی هر کال به پاند تاریخ باندې پلوګر کې د کتاب جشن نندرتون تر سره کیږي. او لکه موږ خپل منابع نه لرو موږ خو په یو حساب باندې د کتابونو خیرات ټولو. نو کچیرته مثلا نیوادوال موږ سره مرسته وکړي تر اوسه پورې خو زه په همدغه په دغه ځای کې مثلا د یو ټول هیوادوال نه زه مننه کوم چې په کتاب ملګرو باندې باور کړی ده او د خپل کتابونه یې دوی ته ورکړي دي او انشاءالله تعالی کتاب ملګري به ډېره هڅه کوي سیدا باور وساتي. نو موږ که چېرته مثلا ولس ته موږ لاس ونیسي موږ ته کتابونه راکړي موږ بل هغه پلان لرو مثلا په کابل کې یا د کابل نه بغیر مثلا په لرې پرتو سیمو کې نور ولایتونو کې عین شی برنامې اجرا کړو. خو شرط دا ده چې خلک د موږ سره مرسته وکړي. موږ د موږ ملګري چې موږ انرژي لرو وخت لرو دا دوه شیخ موږ ټول کتاب ته په خدمت کې خېدی. فقط چې موږ خپل منابع نه لرو که دوستان موږ سره مرسته کوي نور دوستان موږ سره د خپل مرسته دوام ورکي موږ طبیعتاً دا برنامه غزو نور ولایتونو ته نور ولسوالۍ ته. نو ان شاء الله تعالی موږ کتاب ملګری داسې فکر کوو یا داسې په ذهن کې ده چې ان شاء الله تعالی ژوند باقي او سیار کال مثلا کال ته د کتاب جشن نندرتون لا لمنه پر هغه سي شاندار سي کال ته نور کال ته نور هم داسې دا عمر ته ورکو. او بل موږ په دغه کال کې یو ایوارډ کلنه ایوارډ هغه دوست سي هغه ملګري ته سي هغه موږ ډېر مرستو کې د کتابونو هغه موږ په نظر کې نیسو د کتاب ملګري تر انوانه موږ کلنه ایوارډ هم لرو سي ان شاء الله تعالی هغه بهر کال موږ هغه دوست سي هغه موږ ډېر ملاتړ کوي هغه ته به ورکو. زه فکر کوم دا به لومړی واري سي د سي اوکارو سي او دا کارم په دې خاطر د سي هغه دوستان سي موږ سره مثلا د کتابونو مرسته کوي تشویق سي.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو نومې واتساپ
غزنی یو وخت عروس البلاد یا د خارونو ناوی بلل کېده. دا سیمه چې مختلفی واکمنۍ تجربه کړي د بیلابیلو دورو غنې نخي او تاریخي آثار لري. خو اوس ویل کېږي چې د غزنی په نام نو سیمو کې دا تاریخي آثار د نړیدو لګواخ سره مخ دي. د غزنی اوسیدونکو وایي د تاریخي آثارو ډیره برخه د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل زیانمن شوې دي. په دې اړه نورحال په راپور کې
د افغانستان د ځینو نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د جګړو بارانونو سیلابونو زلزلو او ځینو نورو آفتونو لامل ډیری تاریخي آثارو او ابیدو ته زیان اوښتی. د تیرې څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې د دولتي نظامونو په وړاندې د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې ډیری ابیدې خرابې سوې او یا د خرابېدو او ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د څوارلسمې پیړۍ په وروستۍ لسیزه کې په غزنی ښار کې تاریخي ابیدې د نړیوالو په مرسته ورغول سوې خو د ولسوالیو هغه لا هم هغسې ویرانه پاته دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې د سلطان شهاب الدین غوري مقبره د امام سید حاجي مقبره د سیکو بندیخانه شیربوز کلا رباط کلا په ګیلان ولسوالۍ کې سخی مرتضی کلا په اندړو ولسوالۍ کې د غازی ملا مشکی عالم زیارت د فرقه مشر سید خان کلا سخی غلام حیدر کلا په مقر ولسوالۍ کې د بهاولاک زیارت په جغتو ولسوالۍ کې د بیګم منار په قره باغ ولسوالۍ کې نای کلا په زنه خان ولسوالۍ کې شاغاسي کلا او لسګونه داسې نور هغه څه دي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلازی وایي دا تاریخي مقبرې او تاریخي ابدې د طبیعي پیښو له امله ډیری زیانمنې سوې دي. که دولت او یا هم د دولت مخالفین ورته پام ونه کړي نو موږ به په راتلونکي کې دا اثر ونه لرو.
مرمت او جوړونې ته یې ضرورت دی. نو زما هیله دا ده چې په دې برخه کې د جګړې ښکېلې خواوې پاملرنه وکړي او په یو ډول دا زمینه برابره کړي چې د دغو آثارو د ترمیم چارې ترسره شي.
غزنی د تاریخي آثارو او تاریخي ابدو له پلوه د هیواد تر ډیرو غني ولایت بلل کیږي. لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان بیا وایي په غزنی ولایت کې د دولت تر واک لاندې سیمو کې تاریخي آثارو او تاریخي ابدو ته هم ورکار نه دی سوی. د ده په خبره ډیری تاریخي آثار قاچاق سوي، چور سوي او غلا سوي دي. حتی د تاریخي آثارو مځکې لا غصب سوي دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خو یې وضعیت بېخي د اندېښنې وړ دی.
په غزنی کې ډیری سیمې د دولت له کنټروله بهر دي، نو هلته خو د تاریخي آثارو وضعیت بېخي اندېښمن کوونکی دی. لکه څنګه چې په کار ده هغه رقم هېڅ توجه ورته نه کېږي او له ډېر بد وضعیت سره مخ دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تاریخي آثارو د تاریخي ابدو رغولو او د هغوی ژغورنې ته باید ښکېل اړخونه پام وکړي تر څو پورې زموږ دغه کلتوري میراثونه خوندي سي او له نورو تړکونو نه وژغورل سي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د طبیعي آفتونو تر څنګ ډېری ابدې د جګړو له امله هم خرابې سوې دي. دا یاد وزارت ویان صابر مومند د ازادي راډیو ته وویل هغه تاریخي آثار او ابدې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې موقعیت لري مخ په ورکېدو او خرابېدو دي. ښاغلی مومند وایي له وسلوالو طالبانو مو غوښتنه ده چې په تاریخي ځایونو کې دي له جګړو کولو ډډه او د هغې ساتنې ته پام وکړي.
زمنګ وختونه تر بیا هم دا ده یو فرهنګي لحاظ په توګه باندې چې دوی باید پلې جګړې هغه خشاک تاریخي آبادات او تاریخي سیمه ونه ګرځوي او د ولسونو ته هم حتی وختونه دا ده چې دوی ته اجازه په هغه سیمه کې ورنه کی تر څو دغه تاریخي مانویت زمنګ لمنځه ولاړ شي.
مومن زیاتوي درې کاله وړاندې د اطلاعات او فرهنګ کلو او پراختیا وزارتونو ترمنځ یو پریکړلیک لاسلیک شو چې د هغې له مخې شپږ دېرش شوراګانې چې د کلو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې په ټول افغانستان کې جوړې شوې د تاریخي سیمو او تاریخي ابدو ساتنه او پالنه به هم کوي. خو وسلوال طالبان بیا وایي د دې تر واک لاندې سیمو کې د هر ډول تاریخي ابدو ساتنې ته ژمن دي. دا دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ خپلو مسولینو ته امر کړی چې له تاریخي ابداتو څخه د ساتنه وکړي، څار دی وسی، د کیندنې مخنیوی دی وسی، د انتقال، تجارت او قرارداد مخه باید ونیول سي تر څو دغه تاریخي آثار او تاریخي ابدې خوندي پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1999 کال د کب میاشتې په لومړۍ نیټه وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د تاریخي آثارو په خوندي ساتلو ټینګار کړی و. خو له نن څخه شل کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه ډلې د افغانستان په بامیانو ولایت کې د سلسال او شمامه دوه تاریخي مجسمې نړولې وې. سلسال او شمامه په افغانستان کې تر اسلام له مخه دورې تر ټولو ارزښتمن آثار ګڼل کېږي.
غمونه د دوران راوړل پکار دی، که غمونه د دوران راوړل پکار دی، شاعرۍ ته لګ جانان راوړل پکار دی. پروفیسر عباسین یوسفزی هغه شاعر دی چې د ده په وینا شاعري د خپل فکر ترجمانه ده. له ښاغلی یوسفزی سره مو مرکه کړي چې د نوموړي په یوه شعر پیلېږي.
زتګې کېګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا, زتګې کېګم په ژوند کې ګام په ګام خالقا, تر مور ګډک ساتا زما د پرخه جام خالقا, د تباہی نوڑان دې سم کا زما قام خالقا, د تباہی نوڑان دې سم کا زما قام خالقا, غاخ چترې واخ لیبیا بسکړي په بادام خالقا, تخ خبرې خپو هېګي کوي پام خالقا, تخ خبر یہ خپو ہے گے کوے پام خالقا, زن پو ہے گا مد جون پہ انتظام خالقا, چھ دے راکڑے مرتبہ دے الہام خالقا, چھ دے راکڑے مرتبہ دے الہام خالقا, خپل خاص بند دے کڑما فکر میں کڑا عام خالقا, بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑائی دنگا لرا, بغیر لزان میں ہر چاہتا غڑائی دنگا لرا, زما دا ذہن د بل چا مکړ غلام خالقا, چا د نفرت په نوم په صدق د ایمان راوړې, چا د نفرت په نوم په صدق د ایمان راوړې, سوک سنگساری کی تل د مینې په الزام خالقا, او دا د مانو سمندرونه د لکه مې راوړل, دا د مانو سمندرونه د لکه مې راوړل, اے اباسینا سخنورا د کلام خالقا.
ډیره مننه یوسف صاحب د داسې یو کس په توګه چې ډیره موده کېږي شاعري کوي او ډیر مینوال مو هم شته, د شعر په اړه ستاسې رایه څه ده؟ یعنی شعر تاسو ته څه معنی لري؟
داسې ده چې شعر د انسان د روح یو تصویر ده, دا یو روحاني جذبه ده, او د دې جذبې په زور باندې بنی آدم نه یوازې د خپل ځان اظهار کوي, بلکې د خلق زړونه د خلق روحونه هم فتح کوي. بل دا یو جذبه چې د الله پاک هر چاته نو ور کوي, د دې لپاره خاص خاص خلک کی. یو شعر ما ویل دی, بیت دی چې دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده, دا د تقدیر ویش دی د انسان له وسه نه ده, ګلا محبت او شاعری کله په زور شي. نو دا د زور سیز نه دی, دا خاص خلک کی چې خدای پاک د دې لپاره مقرر کړي, او شاعری چې دا د شعور پیداوار دی, دا د شعور په نتیجه کې پیدا کیږي, او د دې په ذریعه شعور پیدا کیږي په ولس کې, په انسانیت کې. نو زه دا ګڼم چې شعر چې دی دا یو پیغمبرانه ملکه ده, دا هر چا له الله نه ورکوي.
تاسی شاعری د شعور پیداوار او بلله, خو ځینې بیا لا شعور د شعر سرچینه ګڼي.
بیخي همدا سیده چې شعر چې دی دا د شعور لا شعور تحت الشعور درې واړو رنگونه په دې کې موجودی, او کله چې د الهام خبره مونږ کوو, نو کله چې د آمد خبره کیږي, نو دا بیخي ټیک خبره ده چې داسې څو وختونه راغلي دي چې د شپې ما شعر لیکلی, سهار چې ما کتلې بیا مې سوچ کړی چې دا فکر خوړو زما ذهن ته راغلی نو دا د کم طرف راغې, یا مې یو شعر لیکلی دی سمو د پس مې کتلی دی, پته راته لګېدلی چې دا خو داسې ښکاري چې دا سوچ ما چرې کړی دی, دا څنګه راغلی دی. نو دا بیخي ټیک خبره ده چې دا راځي د لاشعور نه, خو په دې کې د انسان خپل عمل دخل نه وي, په دې کې د الهامي کیفیت ډېر لوی کرداري.
تاسې د الهامي کیفیت خبره وکړه, خو یوه مهمه خبره د خپلو خبرو کول دي. مثال استاس یو بیت چې که زما د شخصیت حدونه ګوري, زما فن زما د فکر ترجمان دی. ځینې شاعران بیا داسې دي چې هغوی هماغه روایتي او کلیشهي مسایل بیا په خپلو شعرونو کې تکراروي او نوې خبره نه کوي, وجه یې تاسو ته څه ښکاري؟
دو رنگ شاعران دی, یو شاعران هغه دی چې هغه د شاعرۍ نه شاعري کوي, یعنی نور خلکو شاعري کړي نو هغه ولولي او دا هغه خیالونه راواخلي او په بل رنگ کې یا په نوي رنگ کې د بیانولو کوشش وکړي. او دویم ډله چې د شاعرانو ده, نو هغه دا ده چې هغه قدرتي شاعران هغه نوی شعر پیدا کوي په زړو باندې شخوند نه وایي, د هغې چې په وجدان کې سر راځي او هغه قلم ته سپاري, کاغذ ته سپاري او ولس ته رسي. نو دغه وړمبی قسم شاعران چې دي, نو دغه خو شاعران نه دي, په هر دور کې دغه قسمه مشاعران ډیر موجودی لکه د حمزه بابا په دور کې په زرګونو شاعران موجودو خو پاغه کې د ژوندۍ پاتې کېدو توان نو نو حمزه ته خلک ومنو او نور رستو پاتې شو. دغه شان د غنی خان سره اوګه په اوګه بشمیره شاعرانو شاعری کوله. دا غی د هر چا خپل خپل مقام دی خو د غنی مقام ته څوک نه رسېده. نو چې کله نوی سیز څوک را پیدا کوي او نوی رنګ را پیدا کوي نو هغه خلک مني او چې په زړه شپون وایي نو داسې خو ډېر شاعران دي بس لګیا دي.
هر شاعر دا غواړي چې نوې او متفاوتې خبرې وکړي یا داسې شاعري وکړي چې تلپاتې وي. خو د نوي رنګ د پیدا کولو لپاره یو شاعر باید څه وکړي؟
په پردو لارو قدم په عمر نګ دی، په پردو لارو قدم په عمر نګ دی، اباسین په خپل لار باندې سمځي. مونږ ګورو نو ژوند ته چې کمی پیښې دي، کمی مسلې دي، کمی ستونزې دي، دا د شعر موضوع جوړول پکار دي. مینه، محبت، حسن او جمال هم د شعر یو موضوع ده، دا غی نه هیڅ انکار نشته. بل دا خبره ده چې د خپل رنگ کې یو واقعې ته، یو حادثې ته، یو معاملې ته په خپل رنگ کې نظر کول او بیا هغه قلم ته سپارل. بل دا ده چې د خپل کلاسیکي ادب یعنی د خپل استادانو شاعرانو لوسته کول، داغي هنري او داغي فني او فکری باریکیانه کتل، دغه ټولې چې دي دا ضروری دي. دغه په ذریعہ باندې په بنی آدم کې خپل اعتماد پیدا شي او چې کله اعتماد پیدا شي د شعر د تخلیق توان پکې را برسیر شي نو بیا هغه مخ په وړاندې تللی شي او ځان له ځانګړی مقام جوړولی شي. که داسې نه وي نو په زړه شپون وهل شاعري نه ده.
ستاسو په شاعرۍ کې په حالاتو هم تفسیر شته؟ مثال د خدای لپاره پښتنو ځانونه وپیژنه، ستاسو لپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. په دغو شعرونو کې د هنر خواږه شته، لیکن ځینې چې په شعر کې د حالاتو خبره کوي شعر ترې نشوار شي. ولې ځینې وخت له شاعرانو د حالاتو خبره شوار کیږي یا په شعر کې هغه د شعریت خواږه نه وي؟
دا یو ډېره مهمه خبره ده، ډېره ښایسته خبره چې تا ته زما پام راوګرځو. اصل کې شاعري چې دا د هر چا د وس کار نه دی. د ځینې خلکو نه چې شعر خرابیږي دا رومانیت چې دی دا د شاعرۍ حسن دی. د شعر حسن چې دی رومانیت دی، حقیقت پسندی ده. دغه مفکوره چې کومه په دنیا کې عامه ده او خلکو ته قبول ده او خلک یې غوره ګڼي، هغه د شعر جامه پکار ده. که فرض کا یو کس د رومانیت په ځای باندې شډل بدل شعرونه صرف لکه یو شاعر او بلی جورنالیسټ جورنالیست چې دی هغه مجبوری چې هغه د واقعي تصویر کشی وکړي، ادا سی وکړي چې په فلانی ځای کې پیښه وشوه او دومره کسان پکې ټپیان شول، ټیک ده؟ نو دغه جورنالیزم دی. او چې کله دغه ځای کې د دننه نو سره جذبې را وپارېږي چې یاره هلته چې کله ما کتل نو هغه یو تن ډېر زیات زخمي و، هغه پرهرونو ته چې ما کتل د هغه نه ځوانه ښځه پاتې شوه، د هغه په کورنۍ به څه تېرېږي، هسې هم په انسان باندې د بني آدم زړه زهیرېږي. نو دغه سیزونه چې دي دا شاعري ده. خدا به دومره بدرنګه کول نه غواړي، دا به په خوش رنگ انداز کې او په رومانی انداز کې وړاندې کول غواړي، په علامتی انداز کې به وړاندې کول غواړي. نو الب شاعري که نیغ په نیغه واقع بیان شي نو دغه د شاعرۍ د معیار نه پرېوځي.
یوسف صاحب، ځینې شاعران داسې هم وو چې په ځوانۍ کې شعرونه لیکل خو وروسته بیا شاعري پرېښوده. یا د ځینو ښو شاعرانو په اړه هم دا خبره کیږي چې دوی په ځوانۍ کې ښه شاعري کوله خو وروسته په شعر کې هغه خوان پاتې نه شو. منئ چې عمر هم د انسان په تخلیق اثر کوي؟
تر صحه ده په دې خبره کې صداقت ښکاري. خو ما کتل چې حمزه بابا کله د وفات نه یو هفته وړاندې ما ته تپوس کو چې بابا تازه کلام لیکلی وی؟ پرون مې یو غزل لیکلی. نو هغه غزل چې ما ته اورو نو پایې کې یو دوه بیته ما ته یادیږي چې اوس خبر شوم، شاید چې ټکی نیم پکې زه تیروزم، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، اوس خبر شوم چې د عشق و بې بنیاده، ته چې بې خودکشۍ مړ نشوې فرهاده. او اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، اسویلو د ټول ګلونه په خندا کړل، ته د چای اسویلې د سحر باده. نو حمزه صاحب د وفات نه یو هفته وړاندې د معیار لیکي او دا تخلیقي توان لري او دا چینه دا ستاند ده. نو زه دا ګڼم چې شاعر ادیب چې څومره ډیر د مطالعې وخت وسره او څومره ډیر د وزګاري نو هغه مرده شاعري په هر عمر کې کولای شي، د غاړو څخه خبره نه ده. خو د عمر تیرېدو سره د صحت اکثر خراب شي، د مشغوله ډیرې کارونه ډیر زیاتی، د دې وجه نه شاید چې هغه تخلیقي توان باندې اثر غورځي. خو چې کله شاعر وزګاري هیڅ کار نه او مطالعه کوي او بس تش شاعري کوي، د شعر او ادب په میدان کې کینی پاسي، نو دا هغه تخلیقي توان چرم نه بندیږي.
شاعران خوایي چې د خپل شعرونو ترمنز فرق نشي کولای، ټول شعرونه لکه اولادونه یو ډول ورته ګران وي. خو زبا یوسف صاحب یو شعر ته وایي چې ستاسو خپل هم ډیر خوښ وي.
شعرونه ډیر دي خو دا وخت ما سره به موجود نه او یادېږي ماته نه. ماته مسله دا ده چې ډیر یادېږي نه. زه به ته یو سلوریزه ووایم او د هغې نه پس به ته یوه لوبه غوندې ووایم. د نظم یو رنګ دی، سلوریزه دا رنګ ده چې کچری ویني، کچری ویني آخر څه به ویني، چې ورځ به ویني او که شپه به ویني. ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، ما له د دې غم اوس خوب نه راځي، چې ړوند به خوب ویني که نه به ویني. او دا یو نظم غوندې دی. په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوږې خوږې چینې دي، هر خوا ولې ولې دي، خوړونه سلسلې دي، کشمیر مې دی په کور کې، بخارا او سمرقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، خوره چوپه چوپیا وي، کیرړي په مشغولا وي، سپوږمۍ رڼا رڼا وي، د ورځې نه یې وګوره، د شپې حسن دو چند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، شوملې شار بی ملاله، کاکا وهي کوداله، منګي په سر کشماله، لالا ګېډی په سر راغې په ملای کمربند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، فصلونه خصم سور دی، باغونه کور په کور دی، ساروي هم خپه زور دی، سوچه دی خوراکونه هر یو شی لکه ګلقند دی، ملګرو ډېرې خوند دی، په غرونو کې مې کور دی، هر خوا د حسن زور دی، د ګل او د بلبل او د بورا سره مې ژوند دی، ملګرو ډېرې خوند دی.
په شعر کې هم ښکلي او خوندور تصویرونه وو. ډېره مننه کوم یوسف صاحب.
ستاسو ډېره مننه. او د دې پیغام سره چې شازلمی خپل ذمہواري وپیژني، د خپل قام د پرمختګ لپاره، د خپل وطن لپاره، د خپل خاورې او خپل خلکو لپاره چې څومره قرباني ورکولای شي، څومره منډه ترړوالی شي، هغه ضروری ده. ځکه چې که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، که د خاورو په کورونو کې اوسېږو، خو په ښکلو ښکلو زړونو کې اوسېږو، مونږ تل کوو خبرې سپینې سپینې، که په تورو تورو غرونو کې اوسېږو.
دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، دنیا کړي ټولې رنگا رنگ وسلې زما و مخته، وای د خپل وطن ته یو ساو خیرات کړه ته. درویش درانه د پښتو ژبې هغه نومیالی شاعر دی چې په شعر کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د روان ناورین تاثیر هم ډیر دی. همداس یو شعر زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلمه کړی چې د دې شعر په خپرېدلو سره روانه راډیوي مجله هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
چلوند د خپلو اوشکو شبنم مو یو سړی، چلون د خپلو اوشکو په شبنم یو سړی، ولا چې له ګلاب سره سم یو سړی. زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، زیات شوی و یو ستوری په لمن کې د آسمان، چې کوم شپه پر مځکه باندې کم و یو سړی. نن ورځ پر سرو اغزویو باندې پک ته مجبور، نن ورځ پر سرو اغزیو باندې تک ته مجبور، پرون دې لاندې پروت تر هر قدم مو یو سړی. هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوه، هر کور ته چې به ورغی نو هلته به ژړا سوه. موجود په هغه شار کې لکه غم و یو سړی. درویشه د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل، درویشه د ټول قام د ژوند عنوان یې کړ بدل. په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی، په لاس کې د تقدیر لکه قلم و یو سړی.
اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی، زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی. اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، اس کی کم طرف تزیزر بدلیگی، زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی، زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی. چنیم یاران خوش چل دے، گل چنیم یاران خوش چل دے، گل چنیم یاران خوش چل دے. جس پر لے رشین گتی میں تخنیگی، جس پر لے رشین گتی میں تخنیگی، زمایا قدر کلا رکی ٹکیگی، زمایا قدر کلا رکی ٹکیگی. ہم زڑ کے نرے نرے ہوگی گی، در تلارو کی ٹکے گی، مایا در تلارو کی ٹکے گی،